سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله هم د شیبه په رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شي. پیل ول دی وکړو چې د کوربا افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو په لومړنۍ لوبه کې نن لومړی پاکستان توپونه وکړه او د 202 منډو هدف یې افغانستان ته وټاکه. وړاندې به په دې اړه چې دا لوبه څنګه تیره شوې ده، چا پکې ډېرې منډې کړي دي او چا وکټ اخیستې دي، وروسته درته جزئیات درکړو. اوس هم نور خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افه په ټولیزه توګه عملي کړې ده. ښاغلی مجاهد نن د خبره پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کړې ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي و داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده. دا راپور چې نن یو نامخ پور کړی دی د 2020 کال د اګست 15 د روان کال د جون 13 په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تېر جمهوري نظام د چارواکو وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړي دي چې پکې د غیر قضایي وژنو، په خپل سر نیونو او توقیف، شکنجي او ناوړه چلند او د جبري ورکېدو پیښې مستند شوې دي. په راپور کې راغلي دي دا سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو ته حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس کاسا ویبلیکون کې نیولای دی. د خبري اژانس نن پر خپل ټویټر لیکلی دی محمد حسین ولایتي د شنبه پورې د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتي په قندي ډول افغانستان ته تللی و او د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول او د هغه د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم د ولایتي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ایراني کس نیول په داسې حال کې دي چې همدا مهال د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو لس پوځیان وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو نن مشال راډیو ته ویلي دي چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوز په دوه موټرو شوي دي. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ویلي دي له وسلوالو سره په نښته کې د پوز دیو چارواکي په ګډون یو لس نور پوځیان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې ده. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې 13 پوځیان وژل دي. په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي چې ډېر وخت ورته د بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان مني. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي له خپل سربي سیال الکساندر ویچووچ سره یې پرانیستي صادقانه او ګټوره لیدنه درلودله. ښاغلی زلنسکی نن پر خپل ټویټر یا ایکس شبکې باندې د خبره کړې ده او زیاته کړې ده د ملګرو ملتونو منشور د درناوي د پولو د ساتنې او زموږ د ملتونو د راتلونکي په اړه په ګډ اروپایي کور کې ښې خبرې وشوې. د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو په ګټه بللې ده. سربیا د مسکو پخوانی متحد او د لویدیز له هغو بندیزونو سره چې پر روسیې وضع کړي دي خپل مخالفت څرګند کړی دی. دا بندیزونه پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په ځواب کې وضع شوي دي. او د کوربا افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې نن لومړی پاکستان توپونه وکړه او د 202 منډو هدف یې وټاکه. پاکستاني لوبډلې یوازې د لوبې 8 تورونه ولوبول او ټولې وکټې یې له لاسه ورکړې. په افغان توپ چونکو کې مجیب الرحمان ته نور ښه وځلېده چې درې مهمې وکټې وسوځولې. د غراز راشد خان او محمد نبي دوه، فضل حق فاروقي او رحمت چاپ یې یوه وکټه واخیسته. د پاکستان په توپ وهونکو کې امام الحق یوازینی لوبغاړی و چې نیمه سیلیزه جوړ کړه. هغه په یو شپېتو منډو وسوځید. د غراز شاداب خان او افتخار احمد په ترتیب سره 9 او 10 منډې وکړې. د افغان لوبډلې د توپوهنې پایل به رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران کوي. خبرونه مو اوریدل له وړاندې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي دي داسې معتبر راپورونه ثبت کړي دي چې ښیي طالبانو په خپل تېر دوه کلنه واکمنۍ کې د تېر جمهوري نظام چارواکي او همدارنګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرتېري وژلې دي. په دې اړه وړاندې به درته نور جزئیات هم ولرو. بل پلو ته بیا د بخښ نړیوال سازمان نن ویلي دي چې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته نجونې له زده کړو منع شوې دي، بندیانې شوې دي، د بیان ازادۍ تر پښو لاندې شوې ده او د ملکي تلفات راپورونه هم ورکړل شوی دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د دې راپور جزئیات به هم درته ولرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان په تعقیب عیدا کړی ده چې د سیمې په 15 هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې دوی خپل رسمي استازي لري او د غلطه د افغان سفارتونو چارې د دوی په امر پر مخ وړل کیږي. دا چې ښاغلی متقید خبره چیرته کړی ده په هم درته جزئیات ولرو. ګوندی پاکستان ته به هم ورشو چې نن په وزیرستان کې پر د پوزیانو پر دوه موټر په بریت کې ولس پوزیان وژل شوی دي. په دې اړه به هم نور تفصیل درته ولرو او د به هم سره واوري وګوري چې په خوست کې ځوانان اوس څه ډول ملي کې وینور مطلب هم شته. منتیا مواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمان وايي وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکنی جمهوري نظام لا 300 زیات کارکوونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. ورزو حسیب تلاش ته تلاش سي تاسو ستړي مشي. په خیر علي کا د یو نامه د دغه راپور په اړه نور جزئیات را سره شریک کړئ.
سلامونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وايي وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د 2023 کال له اگست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې د مخکینی جمهوري نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقوقو د نقض له 800 زیاتې قضیې ثبت کړې دي. یونما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې تر عنوان لاندې په خپل نننی راپور کې لیکلي چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سر نیونې، شکنجه، ناسم چلند او غواخل شامل دي. د یونما پر راپور کې زیاته شوې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 238 پیښې ثبت شوې چې د یونما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بند خونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته لیږل شوي او وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپله اکس شبکه یا مخکینی ټویټر باندې لیکلي چې دا راپور له حقیقت لرې دی او زیاتوي چې د اسلامي امارت له لوري عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي شوې ده. د پیوانې وینا خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستلو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره دوی په جدي ډول څېړلې دي. مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقوقو مسؤله فیونر فریزر وايي له عمومي بخښنه وروسته د بشري حقوقو نقض د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی و خیانت دی او دا ښیي چې دا بخښنه په سم ډول عملي شوې نه ده. هغه وايي په ټول افغانستان کې سرغړونې شوې د دې په وینا دوی ټول حکومت لیکونه او د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب او اوسنی چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي. د یونما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخښنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلاره نشته. یونما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقض یو جدي اندېښنو بولي او طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقض مخه یې ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکینو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یونما راپور په افغانستان کې دروان وقتونو هنداره بولي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ د نقص مخه ونیسي. د دې وړاندې هم یو شمېر بنسټونو د طالبانو د حکومت لخوا د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي دي خو طالبانو تل دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
ډیره زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د راپور په اړه باندې چې د 2020 کال لاګیس راهیسې تر روان کال پورې ځینې پیښې مستند کړي وي موږ سره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع تم کیږو په جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي شینکی کړي خو هم را سره په مجله کې وصل شوی د غلي کړي خو تاسو ستړي مشه په خیر اغلی که په پیل کې راته وي یو نامه په دغه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په ټوله کې طالبانو عمومي افا ندا ملي کړي خو طالبانو بیا بیرته دغه راپورونه راپور رد کړي دی ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په ټولیزه توګه باندې دغه عمومي افا عملی کړي ده. ستاسو په ان باندې تاسو افغانستان چارې لنزدې تاري دغه افا چې طالبانو اعلان کړي وا په افغانستان کې واقعا ملي شوې ده؟
سلام ده سپاپان باندې طالبان د دل لپاره چې ظاهر وخی چې مثلا دوی افا اعلان کړي او د ټول ژوند خوندي ده خو متاسفانه د خوندیتوب هیڅ هغه لارې چارې چې باید خلک مطمئنه واوسي یا داسې یو ځای چې ولس وکړه چې خپل شکایت یا خپل اندېښنه شریکه کړي هغه درسته ټوله د ولس په وړاندې باندې بند شوي دي. نو کله چې زبیح الله مجاهد وایي چې کېدای شي شخصي انتقامګیري وي، آیا دغه شخصي انتقامګیري د تاسو هغه کسان چې تاسو پر متعلق دی ستاسو بیرغ کاروي د ستاسو امکانات کاروي څنګه کولای شي چې لاړ شي د یو څوک له کوره یا په زور یا په فریب باندې له کوره باسي وژي شکنجه کوي اختطاف کوي؟ دغه ټول هغه مسایل دي که دوی د یو یا د دوو قضیو واقعا جدي پیګیري کړو نور به چا دا کار نه کو یا داسې یوه شمېره یې شریکه کړی سي هر چا مغه شمېرې ته زنګ وهلی وای چې مثلا داسې یو کس راغلی او یو زما د کور غلی له کوره وویسه یا یوې وړ یا بیایي. مطلب هغه میکانیزمونه چې وکړی سي واقعا د دوی ژوند خوندي اوسي هغه نه دي کارولی او په ډېر اسانۍ باندې دوی همیشه وایي چې دا راپورونه بې بنیاده دي. زه مطمئنه یم چې یوناما یا دا بینالمللي معتبرې ادارې هیڅکله هم داسې صرف د خبر په حساب یا د چا په ویلو په اساس باندې دا راپورونه نه تېروي یا هغه کوي، ځکه چې د پیښو څنګه چې هغه ژورنالستانو راپورونه ورکړي کورنیو راپورونه ورکړي له دغه کوم څه یوناما دغه ذکر کړی له هغه نه خورا زیات نمبر
کاغلی کړوخیل تاسو یو موضوع ته مخکې اشاره وکړه په بخښنې سره چې دغه د پخوانیو سرتیرو د وژنې په اړه په ځانګړي ډول کدي ته پاتې شو دغه د انتقام او انتقامي وژنه په اړه باندې ډېر شمېر کله چې راپورونه ورکول کېږي د هغو خورو ورو طالبانو لخوا یا د هغو سرتیرو لخوا چې دوی په لرو پرتو سیمو کې دي او هلته د طالبانو سره کار کوي د دوی لخوا د دغه کسانو د وژنې راپورونه ورکړل شوی دي. ساسي پان باندې دغه میکانیزمونه طالبانو نه دي جوړ کړي که دوی په خپل سرتیرو باندې کافي نفوذ نه لري؟
سوا په نظر باندې دوی نه دي کړي، ځکه چې یو غیر معسق راپور هم داده چې دی وزیر ادرس هم ورته ویل شوی چې مونږ به ظاهره مونږ به په رسنۍ کارو چې دا کار مکه هم به تاسو خپل کړو ته دمه ورکړي. خو په هر صورت چون دا مستند شوی نه ده نو ځکه ډېر معتبر نه ګڼل کېږي. زما په نظر باندې دوی ورسره هم نظره دي، ځکه چې ظاهرا د افغ مسله ځکه چې کوم رقم خشونت دوی له خلکو سره کوي په دې معنی کې په همدغه وژنه کې دوی رضایت لري. تاسې وګورئ چې تاسو په هغه اخرن یو ویډیو به مې لیدلی چې یو څو نجونه چې په یو ځای کې سره یو ځای کېږي څه رقم طالبان ورځي او څه رقم هغوی تعدیدوي او څومره رقم هغوی وېروي، همدارنګه غیر قانوني ګرفتاریانې دغه نه څنګه دوی انکار کولای شي. دا استاد عظیمی چې د مایه دغه د پاکستاني امنیتي مشاور پر راتګ په خاطر غوښته چې راځي تظاهرات او کوسباته څو میاسي بندیخانه تیره کړل، نن چې متي الله ویساب په کوم جرم باندې مثلا په زندان کې پروت یا محمود حبیبي چې په خوانی په مهین پاتې شوی د ملکي اوایي چلن
ول نن تر اوسه دغه موارد تاسو اشاره وکړه یادونه مو وکړه په بخښنه سره غلي کړو خل تاسو د ځینې موارد ته اشاره وکړه یادونه مو وکړه دوی عملا اوس د طالبانو په بن کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. لدې سره نړیوال سازمانونه هم پرله پسې اعلامیه ورکړي له طالبانو غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو سرغړونه دي بند کړي، له داسې سرغړونو دي لاس واخلي، هغوی چې د طالبانو په بن کې دي غدره خوشي کړي. ظاهرا داسې ښکاري چې طالبان دغه اعلامیو ته دا چې بهرنیان ورته څه وایي چندان توجه نه کوي. ستاسې په ان باندې ولې دوی دغه خبرې دغه اعلامیې بې باکه ګڼي او که داسې بې باکه وخلي پایلې به ورته څه وي؟
دوی اصلا از فکر کوم په تاریخواله کې لوی شوی دی، روزل شوی دی په مغز ذهنیت باندې، ولست طبيخي د دښمن په سترګه باندې ګوري، فکر کوي همدغه فرصت څنګه دا ولست وزپی آرام کی او مظلوم کی خوار کی ذلیل کی تر څو پر دې مقابل کې ونه درې. از فکر کوم چې دا یو غلط استراتیجی ده، دا یو غلط تخنیک ده چې دوی کاروي. د دوی ته د دوی پایله به دوی ته ډیره منفی وي، ځکه چې دوی همیشه نشي کولای چې خلک پام دار رقم باندې وایي، هڅه چې خلک وایي بل اخر دی ورځ داخله د جرأت پیدا کین چې دی په مقابل کې ټول یو سره ودرې کې په وخت په دیل پر کنټرول ډیر سخت دی. بهتر به دا وي چې نور د خلکو خوندیتوب دوی ضمانت ورکړي، له داسې کړنو غیر قانوني کړنو لاس واخلي، کوم عفو چې کړی واقعي چې کلملي کې هر هغه کس چې دوی پر متعلق د داسې یو اقدام کوي باید هغه قانون مجازات شي، که یو نفر مجازات شي راتلونکي باندې کېږي. او همدارنګه داسې میکانیزمونه دوی باید په لاره باندې واچي تر څو پرې خلک مغه میکانیزمونه په استفادې خوندي واوسیږي او دوی ته راپور ورکړي او د دې غیر قانوني کړنو مخه ونیسي، او همدارنګه دوی د ول سره انساني چلند وکړي.
لنډ راته وایي چې وخت کم دغه لیکلو خیل کچری دغه ډول اعلامې چې نړیوال ورکی د بشري حقوقو د نقص په اړه باندې دوی د مور کړیو طالبان هم داسې بے باکه وغلی رسمیت پیژندلو موضوع به څنګه کیږي لاندې ته وای؟
زه فکر کوم چې بیا ام د خپل د خپل کلن به اسې د کیږي چې د رسمیت په پیژندل شي، د څو په چې دوی د بیملي اصول او قوانین ته درناوی ونه کی او د بشري حقوقو ضمانت په افغانستان کې ونه کی ولس راضی نه کی، زه فکر نه کوم چې دوی په رسمیت پیژندل شي.
ډیر زیاته مننه کور ودان په تیر جمهوریت نظام کې د ولسی جرګې غړي شینکی کړي خیل و چې د ملګرو ملتونو د راپور په اړه باندې ویل یو طالبانو په افغانستان کې له بشري حقوقو په ځنګړي ډول د تیر نظام د چارواکو همدارنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه باندې له بشري حقوقو سره غړونه کړې ده. موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. د سازمان په خپل راپور کې چې تیر شپې خبر کړی دی لیکلي دي وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته نجونې له زده کړو منع شوي، بندیانې شوي، د بیان ازادي تر پښو لاندې شوې ده او د ملکي تلفاتو راپورونه هم شته دی. ورزو لیمې سپېڅلې تعلیم جانې تاسو ستړي مشې په خیر راغلې، که تاسو راته وایي چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوي دي؟
مننه فریده جان. لکه څنګه چې تاسو وویل د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د نجونو او ښځو د زده کړو، بیان ازادۍ او د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمېر ځپونکي اقداماتو ته کتنه کړې ده. د سازمان په خپل ایکس شبکه کې چې پخوانی ټویټر و یو بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه کې ولاړ دی. په بیان کې یو شمېر ارقام خپاره شوي او لیکي ورته د طالبانو له رسېدو وروسته، یعنی 2020 کال له اګست څخه د 2020 کال تر جون پورې طالبانو 1240 کسان نیولي چې 1038 ښځې دي. د بخښنې نړیوال سازمان دنه د لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوي دي، خو طالبانو تر ډېره متارضې ښځې او یو شمېر نور هغه فعالان نیولي چې د بشري حقونو پر ضد او د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو پرېکړې ننګولې وې او بیا یې هم د طالبانو په سیاستونو باندې نیوکې کړې وې. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې طالبان 1.1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو او له 100,000 ډېرې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو منع کړې دي. تر خوا یې د 2020 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د ګمارنې کچه د 2020 کال د دویمې روبې په پرتله 25% کمه شوې. د بخښنې نړیوال سازمان دا مهال دا ارقام خپروي چې اوس مهال طالبان له محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو منع شوي دي. د سازمان زیاته کړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 43% رسنۍ سقوط شوي او تر څنګ یې 48% ښځینه او 52% نارینه خبریالان بې دندو شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملکیانو مرګ ژوبلې ته هم اشاره کړې او وایي چې د 2020 له اګست 2023 کال تر مې میاشتې پورې 1950 ملکیان وژل شوي او 2019 نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې د طالبان حکومت بیا اعلان کوي چې په ټول افغانستان کې سرتاسري حکومت رامنځته شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په ساتنه کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي، بلکې تاوتریخوالی پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونه هم کړې ده. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې ویلي چې افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په همدې حال کې د بښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي له خپلو غچ اخیستونکو پرېکړې څخه لاس واخلي او د مذهبي او قومي د بشري حقونو د مدافعینو، د قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو او خبریالانو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي. تر پایه نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړو، د بیان ازادۍ د تضمین په ګډون له خپل سرو نیونو هم لاس واخلي.
ډیره زیاته مننه کورودان لیما سپیڅلی و چې د بښنې د نړیوال سازمان د راپور جزئیات راسره شریک کړو. د افغانستان بل مسله به راواخلو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا کوي چې د سیمې په 15 هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي استازولۍ کې دوی خپل رسمي استازي لري او دغلته د افغان سفارتونو چارې د دوی پامر پر مخ وړل کیږي. ورزو خاطر پردیس صاحب تاسم ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو ته وایي چې ښاغلی متقی دا خبرې چیرته کړي دي او په کوم هیوادونو کې دغه استازولۍ د طالبانو لخوا پر مخ وړل کیږي؟
سلام فریده جان، تاسو ټول لیدونکو ته په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر په 15 هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ او سفارتخانو د ترلاسه کولو خبره کوي. امیر خان متقی په کابل کې د سې شنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل، نړۍ د رسمیت پیژندنې په برخه کې بشري حقونه، ټول ګډون او حکومت او له ترهګرۍ سره مبارزه د پلمې په ډول کاروي. خو د بښنې نړیوال سازمان بیا تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ راورسته افغانستان د بشري حقونو د نقض په برخه کې د بربادۍ په څنډه کې ولاړ دی. متقی د هغو هیوادونو نمونه واخیستل چې دوی بلته پکې خپل استازي لري. نوموړي وویل، د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه چین، روسیا، آذربایجان، مالیزیا، ترکیه او د دې ترڅنګ یو شمېر نور هیوادونه دي چې دوی هلته خپل استازي استولي دي او د کابل نه د دغو سفارتخانو چارې پر مخ یا د چارو کنټرول پر مخ وړل کیږي. امیر خان متقی وایي، د نړۍ لخوا دوی ته د رسمیت پیژندنې په برخه کې ځانګړي شرایط نه دي وړاندې شوي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو ټینګښت، د ټولګډونو حکومت جوړیدل او له ترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې بنسټیز عوامل بلل کیږي. په ورته وخت کې په بریتانیا کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز معارج وایي، د طالبانو له نړۍ سره ښکاره اړیکې نه لري، خو د پردې تر شا د دوی ځینې تعاملات شته دي. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ 2 کاله پوره کیږي، خو د ګاونډیو هیوادونو په ګډون هیڅ یو هیواد د نړۍ په کچه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ډیره زیاته مننه کور ودان خاطر پردیس و چې د ښاغلي متقی چې دوی ویلي وو له افغانستان بهر په 15 هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ چارې دوی پر مخ وړي. موږ سره تفصیل شریک کړو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې 12 پوځیان وژل شوي دي. ورزو د مشال راډیو خبریالې فرخوندي اسد ته اغلی اسد تاسیم ستړي مشي په خیر اغلی، که تاسو راته وایي چې دغه پیښه د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې شوې ده او د 12 پوځیانو په ګډون باندې د کوم چارواکي د وژل کېدو خبره هم شوې ده، که تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ.
ډیره مننه تاسو نه. بالکل، دا پیښه نن سهار یعنی د سه شنبې په ورځ د بره جنوبي وزیرستان کې شوې ده. هلته امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه د تیارزه تحصیل په شولام خیسور سیمه کې شوې ده، او دغه دا یو وسوال برید وو چې د دیرشم بلوچ رېجمنټ په 2 گاډو باندې وسوالو حمله کړې ده. پکې 12 پوځیان وژل شوي دي او درې پکې نور ژوبل دي. امنیتی چارواکو دا هم ویلی چې د وسلوالو په نخته کې تاسو ذکر وکړو چې کوم پوځي چارواکي نو د یو نائب صوبیدار په ګډون پکې یو لس پوځیان چې نور سپایان وو هغه وجل شي بدی درې نور جوړبل دي او د سره سره بزدا هم وایم چې د دغه پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده او دوی په خپل یو خبرشوی بیان کې دا هم ویلي چې په دغه پیښه کې دوی اتلس پوځیان وجري دي خو هم نن د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې آیس پی آر په یو خبرشوی بیان کې بیا ویلي دي چې په جنوبي وزیرستان کې کومه حمله شوې ده په دې کې د دوی شپږ پوځیان وجل شوې دي او په ځوابي ډزو کې د دوی په وینا سلور او وسلوال دوی هم وجل دي او دوی وایي چې دوه پکې ژوبل شوې دي او دلته به تاسو ته دا ذکر وکړم چې دا انتظامی لحاظ سره وزیرستان چې دی دا په دوو برخو کې ویشل شوی دی یو ته بر جنوبی وزیرستان وای او بل ته کوز جنوبی وزیرستان وای نو دا په خشده دا بر جنوبی وزیرستان کې شوی دا سروکۍ سب ډیویژن دی د دین اپست بیا لوور وزیرستان شروع کیږي دغه د وزیرو سیمتري شروع کیږي کم وزیر قبایل شې دي د هغوی سیمتري شروع کیږي او د دین وړاندې دا ذکر به زه هم کم شید اگست په 19 هم د جنوبی وزیرستان په مکین تحصیل کې په پوځیان باندې دا شان یو وسوال برید شو چې په هغه حمله کې 15 پوځیان وجل شو او د هغې ذمہواری هم تحریک طالبان پاکستان وسوالې ډلې منلې و
ډېر زیاته مننه کور ودان د مشال رادیو خبریاله فرخنده اسد و چې په جنوبي وزیرستان کې د یولسو پوځیانو د وجل کېدو او د چا د برید مسؤلیت چا منلې و مکسره جزئیات شریک کړ اوس به هم ورشو خپل سپورتي خبریال ته ودا برته وای چې نن د افغانستان لوبه چې د پاکستان په وړاندې به د لوبه څنګه تیر شوې ده کوم لوبغاړو ډېری وکټې اخیستې دي او د پاکستان لوري ته چا خیمه ډکړې وي نو ساحل صاحب تاسو ستړي مشه بخیر راغلی تاسو را ته وای نن لوبه پاړه باندې
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او ریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړنۍ لوبه پیل شوې ده د دمګړې جریان لري پاکستانی لوري خپل توپوهنه بشپړه کړې ده د 202 منډو هدف یې ټاکلی دی افغان لوبډلې هم د توپوهنه پاڼې پیل کړې ده خو هغه څنګه په کار ده هغه څه پیل نه لري دوی په څلورو منډو کې درې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي دي چې په سوزیدلو لوبغاړو کې ابراهیم ځدران رحمت شاه او لوبډل مشر رحمت الله شهیدی شامل دي په توپ اچونه کې بیا افغان لوري ته مجیب الرحمن خوځلې د درې مهم لوبغاړي وسوځول د غراز محمد نبی او راشد خان دوه وکټه ترلاسه کړې فضل حق او ورسره رحمت شاه بیا یو وکټ واخیسته په دې لوبه کې پاکستان ته یوازې امام الحق هغه توپوهونکی و چې وتوانېد نیمه سلیزه جوړه کړي هغه یو شپېته منډې وکړي ورسره شاداب خان 9 منډې جوړې کړې دي دمګړې نو توپوهنه د افغان لوري پیل د وګورو چې افغان لوري د خپلې توپوهنې پاړې تر څو منډو پورې غځولی شي دغه هدف پوره کوي شي یا نه خو په تر دې دمه په څلورو منډو درې لوبغاړي سوځېدلې دي چې شاهین شاه پریدي دوه لوبغاړي سوځولي او ورسره نسیم شاه یو وکټ اخیستې ده او بیا مې یادونه کوي چې په سوځېدلو لوبغاړو کې ابراهیم ځدران رحمت شاه او اشمت الله شهیدی شامل دي
ډېر زیات مننه مننه کور ودان ساحل صاحب ژوندی اوسي په نیم سات کې چې له دې وروسته موږ دری مجله دله دری مجلې وروسته موږ بل پروګرام لرو د ځوان فکر او نن به په همدې کرکټ باندې پکې خبرې کوو ساحل صاحب اوندر ملمانه به ستاسو کور باندې وي اوس موږ زه خوسته چې هلته وګورو ځوانان څنګه خپل ملي جوړوي
د خوست اردن د فارم باغ په سیمه کې د تفریحونکو ځوانانو یو ډله ده چې د نورو ځوانانو په کې دوی هم تفریح لپاره راټول شوي او خپل منځو کې په ډله ییزه توګه سیمه ییزې سندرې وایي او خپل د تفریح شپې رنگینوي د خوست اوسیدونکو وایي لوی پکتیا او خوست یو شمېر شنې سړې غرایز او ځنګلي ځمې لري چې که په دې ځای کې تفریحونکو ته اسانتیاوې برابرې شي نو له دې لارې به د هیواد ملي اقتصاد سره پیاوړی شي
نو که چیرته دغه برخې ته خاص پام وشي د تفریحي سیمو ته هغه شنو ساحو ته چې سیلانیان ورتګ زیات شوی دی لری نه ده چې دلته به د هیواد په کچه یا د نړۍ په کچه ګڼ سیلانیان دلته راځي ترڅنګ به یو خوا یو ښه تصویر دوی نړۍ ته وړاندې کړي او بلې خوا به د افغانستان په عوایدو کې ډیرښت راشي.
د افغانستان په نورو سیمو کې ډیری خلک تفریحي سیمو ته له خپلو ماشومانو او کورنیو سره یو ځای ځي، خو سره له دې چې اوس مهال تفریحي سیمو ته د ځوانانو تګ ډیر شوی، خو د ماشومانو او کورنیو د تګ کلتور نه دی دود شوی.
تاسف سره په خوست کې څنګه چې باید کورنیو ته توجه شوی وای، دغه سی تفریح پروګرامونو کې د کورنۍ ټول غړي شریک شوی، دغه سی څنګه لیدل کیږي؟ او معمولا دغه تفریح پروګرامونه د ټولنې دی خاصې طبقې یعنی ځوانانو ترمنځ تر سره کیږي، چې ارتیا ده ل دې وروسته د برخه ته توجه شي.
د یادونه ورده په خو به چې د خوست خلک په اخترونو ملي او د رخصتۍ په ورځو کې تر ډیره د تڼیو ادممد د ګربز غلام خان او د خارزینو تفریحي ځایونو تتلل اوس